پروانی د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوه او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. ځوان فکر خپرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د اوبو بندونه د عادي وګړو پر ژوند څومره اغېز لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې څه ډول تغیرات راتلای سي. نن ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سندونه لاسلیک کړل. د 280 میلیون ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون ولسمشر غني او صدر اعظم نریندر مودي نن په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د کابل د سیند پر سر په للندر سیمه کې د پلان سوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره سي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هندوستان پر مخ وړي. پر دې موضوع د نن په خبرونه کې د خبرو لپاره راسره د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشي ګډون کوي. تر هغه مخکې چې له ښاغلی فضل الله اختر سره خبرې پیل کړو، د همدې بند په اړه به د معلوماتو لپاره یو مرکې ته ورسو چې نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت بند د جوړولو تړون په آنلاین بڼه لاسلیک کړی دی او د اوبو د مدیریت تنظیم کارپوهان وایي چې پلازمینې کابل ته دا اوبه دا بند ډیر مهم دی ځکه د اوبو رسولو شبکه به ورباندې فعاله سي. پر دې اړه به نورې خبرې هم کوو، خو لومړی له کارپو د په بخښنې سره د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم معیار سره د صفی الله ستانکزي مرکه اورو. د شاتوت بند او د اوبو د مدیریت په برخه کې د هند د نورو مرستو په اړه صفی الله ستانکزي له ښاغلي معیار څخه پوښتنه کړې او دی داسې وایي:
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي، دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه دا تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه یې همدا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه یې وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه یې په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغیزمنې نه کړې.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت یې هم خراب شي، نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تل یې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما بند یا د افغاندوستۍ هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، او یا هم د اوسنۍ بند چې کوي، ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید زه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند یې لري. نور په امنیتي لحاظ، په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یې په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوئ چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی دې بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نوی هېواد د په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چارپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار مو واورید چې د نن ورځې د هغه تړون په اړه خبرې وکړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي ترمنځ د شاتوت د برېښنا د بند رغونې د پروژې په اړه لاسلیک سو. تاسې د ځوان فکر خپرونه اورئ د ازادي راډیو ده. په دې خپرونه کې د ګډون د خبرو لپاره له موږ سره میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشیر سره همدا اوس پر لیکه دي. لومړی به ورسم د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک سپتا چې دوی په دې اړه باندې نور څه ویل غواړي د دغه شاتوت باند په اړه. خپلواک سپ خبرونه ته شرغ لاست.
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ستړي مشي، وخت مو په خیر.
ډیر مننه تاسو څخه هم چې وخت مو وایسته او په دې خبرونه کې ګډون کوي. خپلواک سپ تاسو د اوبو د متخصص خبري واوریدل، مخکې دوی د شاتوت بند د جوړېدو ګټ یاد کړی. دوی ویل چې د سیلابونو کچه به راټیټه سي، او همداراز به د کابل شاریانو ته اوبه ورسیږي. د راپورونو له مخې کابل ته دا بند ډیر مهم ځکه دی چې د اوبو رسولو شبکې به ورباندې فعاله سي. تاسو کولای سئ چې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه معنا لري، او د عادي خلکو پر ژوند دغه پروژې څه تغییر یعنی څه تاثیر دی؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هنه هیواد ترمنز یو شو چې دا غل مخی با د شاتوت لندر بند جوړیږي سي مصرف به د هندستان هیواد ورکی په دغه باندې 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي. دغه بند د کابل ښار لپاره خورا ګټور دی. په دې وروستیو کې تاسو ته معلومات دی چې د نړۍ په سطحه د اقلیم بدلون چې یو لوی بحران دی رامنځته شوی چې افغانستان په ټوله کې کابل لدیز خالي دی. د کابل په مختلفو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ښکته تللې ده. بیا دا په مختلفو ساحو کې توپیر لري. په ځینې برخو کې ډېر ښکته تللې، په ځینې برخو کې لږ ښکته تللې. خود په ټوله کې د شاتوت بند جوړول به د دغه بحران د حل لپاره خورا ګټور وي. شاتوت بند د بشپړېدو وروسته به دغه بند 2.2 میلیونه ښاریانو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي. د دې تر څنګ به 4000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي. دغه بند به 15 کانال لري. هغه کانالونه چې کله بند بشپړ کیږي 15 خواوو ته به دغه کانالونه تېږي چې هغه د مختلفو برخو ته به بیا لاغنه اوبه انتقالیږي او ځمکې به خړوبوي. د دې تر څنګ یو د اوبو شبکه لري، یعنې د همغې شبکې په واسطه به بیا د 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه ورکول کیږي.
ډیره مننه خپلواک صاحب چې تاسو د دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم زموږ دوهم میلمه د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر ته شراغلاست وایم. اختر صاحب سلامونه دی ورسیږي.
مننه ولای خور خوشاله.
اختر صاحب تاسو د اوبو د تنظیم د متخصص په توګه د شاتوت د بند دغه پروژه څومره مهمه بولې د افغانستان لپاره، او په دې اړه کراته وایي چې د کابل ښار لپاره د اوبو مهارول څومره مهم دي؟
مننه. واقعاً دا یو خبر ده چې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان او د هندستان په منځ کې. نن کابل چې ده مخصوصا د افغانستان پایتخت تقریبا باسي ویل کې 5 میلیونه نفوس لري چې دا غوي ورځنی استعمال د اوبو استعمال ډیر زیات شوی دی. په دې من کې ورسره څومره صنعتونه چې موږ دی په کابل کې وجود لري هغه صنعتونه چې دي هغه د نمونه نه نشم یادولی، خو هغوی زیاتره د اوبو او د مشروباتو سره کار لري. نو هغې هم چې کله اوبه راوباسي دغه اندازه تر اوسه پورې نشته. نن شاید دولت تغییر راپور ورکول کول شوی چې 2 میلیونه لیتره یا 16 لک لیتره د ورځې هغه مشروبات لپاره د ځمکې لاندې د کاسې نه اوبه راوباسي او دغه استفاده کوي. نو د وخت په تیریدو سره د ځمکې لاندې اوبو استعمال زیاتیږي، او یو شی چې ډېر زیات کم و هغه دلته د اوبو ځمکې لاندې د اوبو کاسه چې دغه تغذیه وه، تغذیه ډېر زیاته کمه وه. نو هغې سره د کابل په خاط په مختلفو برخو کې چې د نفوس زیات دی او چېرې چې صنعتونه هغه شوي دي، کارخانې جوړې شوي دي، هلته د اوبو سطح ډېره زیاته لاندې تللې وه. نو د شاتوت په جوړېدو سره امکان لري تر ډېرو پورې د کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې د هغه جګه شي هغه جګه شي ورسره، او بل د سکل اوبو کم سیستم چې دی په ټول افغانستان کې به مخصوصا په کابل کې هغه ځمکې لاندې اوبه ډېرې خراب شوي دي، کیفیت د نگانه ډېر زیات خراب شوي دي. نو که چېرته د دې بند جوړېدو سره هغه نیټورک او هغه جال خور کې شي په کابل ښار کې، نو کابل ښاریان وکولی شي د سکلو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې سره به هغه مرضونه چې هغه د اوبو د لارې پیدا کیږي انتقالیږي هغه به کم شي. او ټوله مهم شی چې دی هغه دغه د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه او دغې سطح لوړېدل دي چې د کابل ښاریانو سره او هغه شبکو سره چې دولت د لارې دغې په ذریعه خلکو ته اوبه انتقالیږي هغې سره کومک کولی شي.
ډیره مننه اختر صاحب. تاسو ته بیا هم راځو، او شغلې نظام خپلواک صاحب هم لمر سره دی. خو زه اوس ورځم ځوان فعال حنیف الله پشهي صاحب ته. پشهي صاحب خبرونه ته شرغلاست.
سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو ملمنو ټول اوریدونکو ته.
ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. پشهي صاحب، تاسو د خلکو پر ژوند او اقتصاد د دغه پروژې څه ډول تمه لري؟ په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره د کار برابرېدو په برخه کې د یو ځوان فعال په توګه تاسو څه ډول د تمې لري له دغه پروژو څخه؟
لومړی خو زاید چې د رېستري پروژې مبارکي تاسو تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا د افغانستان او خاص د غزمن د کابل میشته هیوادوال لپاره یو خزیره ده ځکه د اوبو د کمښت له وجې همیش د کابل خاریانو شکایتونه د رسنیو پورته کیږي او موږ د نوموړي حالاتو شاهدان یو او بیا زاید چې د هندستان له هیواد څخه مننه وشي چې همیش د جربیناو په برخه کې او همیش د ځینې مهم اقتصادي برنامو کې د افغانستان لاسنیوی کوي چې شاتو کې دوهم او سلمای د لومړی تر ټولو ستر مثال دی دغه نوموړی بند چې د ابیرۍ او د ځمکو د لاندې اوبو د تخویر په نیت باندې جوړ شوی مختلفې ګټې د ځان سره لري چې مخکې متخصص صاحب هم اشاره وکوله چې هغه د اوبو زیاتوالی دی یا د ځمکو د خړوبولو یو معیار دی او تر څنګ کې د نویو ځمکو د پیدا کولو او د 2.5 میلیونه انسانانو لپاره یا د 2.2 میلیونه انسانانو لپاره یا د کابل میشت وګړو لپاره دا د څښاکو اوبه چې بیا هغې ته د تصفیه کاري د سیستمونو او شبکې جوړیږي وروسته د هغې نه دا ډېرو خلکو ته لکه څنګه چې ما مخکې د 2.2 میلیونو څخه زیاتو انسانانو خبره وکوله هغوی ته د څښاک د اوبو برابرولو بحث دی. دا په ټوله کې یو ګټوره پروژه ده او د افغانستان د زیربناو لپاره او د کابل لپاره مهمه پروژه ده. دا پروژه چې د مخکې ورته درې کاله اشاره وشوه چې په درې کالو کې جوړیږي خو یو شمېر معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغوی شپږ کاله وي. نو د شپږ کالو په دوران کې معمولا د بند جوړولو په چارو کې به زموږ په لسګونو هیوادوال ځوان کشر په خاص توګه هغوی به په کار باندې بوخت وي څوک چې تحصیل تعلیم لري او په نوموړو برخو کې تخصص کړی وي یا مسلیانې کړي یا هغوی به هم او که څوک تا تحصیل لري د کار په برخه کې به ورسره مصروف وي. دا په له هرې زاویې چې نوموړې پروژه وڅېړل شي نو له هرې زاویې د ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري چې دا بند په 2.5 متره لوړ وي او 6 متره پلنوالی به ولري د ځان سره.
ډېره مننه پشایي صاحب ستاسو د نظر څخه چې زموږ له اوریدونکو سره مو شریک کړ. خپلواک صاحب یو ځل به بیا تاسو ته درسم. همدا مددي پښتني سره اړوند پښتنه به ستاسو مخکې هم پرې کښېږدم چې د دغې پروژې له رغېدو سره ځوانانو ته د کار د زمینې برابرېدو په برخه کې څومره خوشبیني سته؟
بالکل دغه پروژه ما وړاندې ځینې مشخصات وویلې. یعنې په ټوله کې د دغې پروژې اصلي موخې دا دي چې د کابل 2.2 میلیونو ته د څکلو پاکې اوبه ورکړي، د هغې تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو تر څنګ به په دغه یعنې د دې بند جوړولو سره به هلته د سرګرمۍ لپاره یو تفریحګاه رامنځته شي چې هلته به هیوادوال د سرگرمی لپاره ورځي. یعنی دغه هم په پام کې ده. نو په هغه صورت کې بیا دا بند د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د دغه سیمو خلکو لپاره د اقتصاد یو هم منبع ده چې کله په یو سیمه کې چې د هیواد مرکز دی هلته یو تفریحګاه رامنځته کیږي. معمولا هلته ځوانان په کار کېږي، د کار زمینه مساعدېږي او خلک کولی شي چې د هغه نه ګټه پورته کړي. نو دغه بند په ټوله کې په هر اړخ اقتصادي اړخ دی، او که د اوبو د سرچینو پیاوړتیا ده، او که د ښار د هغه اوبو چې ککړې شوي دي یعنې د هغه د بیا پاکېدو لپاره هم ډېر مؤثر دی. په ټوله کې د شاتو تلندر په هېواد کې یو له هغه بندونو څخه دی چې خورا ګټور، او د دغه بند جوړېدل به یو لویه لاسته راوړنه وي.
خپلواک صاحب ډیره مننه. یو بل پښتنه به د افغانستان د گاونډیانو په اړه وکم. تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هیوادونو ته یعنی وړیا تللی دي. خپلواک صاحب زما ژغ درځي. بلې، نو ډیری وختونه ما ویل چې تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هیوادونو ته وړیا تللی او اوس هم په ځینو مواردو کې ځي. ډیری وختونه د افغانستان گاونډیانو د افغانستان د اوبو له مهارولو سره مخالفت ښودلې دي. په دې برخه کې د شاتوت د بند د جوړېدو په مورد کې که تاسو په مشخصه توګه موږ ته وایاست چې د پاکستان عکس العمل شایع شوی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو پر موضوع باندې کومې موافقې دي، که تاسو د هغه په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ګوره یو څه ځینې حکمه هغه دا ده چې موږ د اوبو په برخه کې یعنې د ټولو نړیوالو قوانینو او د افغانستان د اوبو قانون په کتو من د اوبو د مدیریت او مهار بشپړ صلاحیت لرو او دا زموږ حق دی. د افغانستان په دغه برخه کې بند پړي
خپلواک صاحب په بخښنې سره ستاسې ږغ قطع شو. بله ستاسې ږغ موږ ته سم نه راځي که تاسې خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ چې بله خپلواک صاحب زموږ ږغ تاسو ته درځي. متاسفانه چې د خپلواک صاحب ږغ نور موږ ته نه راځي. اوریدونکو له دوی سره به موږ هڅه وکړو چې یو ځل بیا په تماس کې سو او د دوی ږغ خپلواک صاحب که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ. بله زموږ ږغ تاسو ته درځي خپلواک صاحب. خپلواک صاحب تاسو چې خبره پیل کړه له هماغه وروسته موږ څه وانه ورېدل. که تاسو خپله خبره بیرته درسره وکړئ مهرباني وکړئ.
یعنی د یو شی چې زه یادونه وکړم هغه دا ده چې د افغانستان د اوبو قانون او د ټولو نړیوالو قوانینو ته په کتو افغانستان د اوبو مدیریت او مهار کې ستونزه نه لري. موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت او په دې باندې د لوی بندونو یا خپلو ځمکو ته تړل د دې بشپړ صلاحیت لرو. دا زموږ قانوني حق دی. دا که د هېواد په هره برخه کې هلته په شمال په جنوب په شرق په غرب هر برخه کې وي زموږ قانوني حق دی چې هلته بندونه جوړ کړو.
خپلواک صاحب بیا هم موږ ستاسو ژغنه اورو. تاسو ته به هڅه کوو چې یو ځل بیا درسره زموږ د تلیفون اړیکه وصل سي. ښاغلی فضل الله اختر صاحب ته ورسم. اوس هم غواړم چې خپل اوریدونکو ته یو اعلان وکړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه به د خپل تلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. 0992035040 او 0005022 زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ پر دغه تلیفون موږ ته زنګ راووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې یا پوښتنې مطرح کړئ. اختر صاحب تاسو د خپلواک صاحب خبرې واورېدلې. تاسو په دې اړه چې که یو څه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د مهارولو موضوع څومره یوه لانجمنه موضوع ده او دا چې د افغانستان لپاره دا خپلې اوبه مهارول شایي د دوی عکس العملونه هم راوپاروي. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. څنګه تاسو پوښتنه وکړه؟ طبعا پاکستان اکثر رادیوګانې نننی خبر سره که تاسو پاکستانی مطبوعات شاید تعقیب کوئ تاسو به وګورئ چې دل همیش چونکې هندوستان پکې د دې تمویلونکي د دې بند جوړول دی بل نه ورکول کیږي همیشه لپاره او طبعا هغوی لپاره دا افغان وړ خبره ده او هغوی ډارېږي چې شاید د هغوی لاندې پایناب کې چې کوم پروژې د کار لاندې دي شاید هغه ډېرې زیاتې متاثر شي او هغه شاید د دې نور خطرناک اثراتو فکر کوي چې شاید د هغوی په زراعتو بندونو او د برق په پیداوار باندې ولري. خو یو شی ضرور ده چې هغې ته باید اشاره وشي. دلته هغه دا ده چې اصولا کله چې داسې شریک اوبو باندې پاینا او مملکت یا زموږ حساب کې د اوسنۍ کیسه کې پاکستان چې کچا په کومه پروژه په پلان کې لري نو دوی باید خلند افغانستان سره معلومات شریک کړي چې موږ مثلا په پلاني سین باندې دغه یو پروژه کار لاندې لرو. آیا که تاسو کوم پروژه کار لاندې لرئ چې آینده کې شاید وکولی شي دغه د پاینا او مملکت یا د پاکستان مثلا پروژه د منځه یوسي یا دغه تاثیرات کم کړي نو دوی هم باید داسې معلومات د افغانستان سره شریک کړي وي چې آیا دوی په آینده کې داسې کوم پلان لري په فلاني سیند باندې یا په هغه باندې د اوبو په منبع باندې. نو چا به هغوی نه دي کړي. هغوی هم داسې نه دي کړي. پخوا هغوی هم کشور کړی وو خپل ټولې بندونه چې څومره وزراتی پروژې چې وي نورې پروژې چې دغه اوبو سره تړاو لري هغې ته انکشاف او پراختیا ورکړې وه او افغانستان دغې نه خبر نه اوس چونکې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي بله خبره دا ده چې زمونږ اتکا په زراعت باندې زراعت مو مؤثره نه دی. موږ د یو فصل کیم خود کفانه یو اگر چې زمنګ ساتیو بو استفاده د ټولو بو استفاده په حساب سره کوم خایسه کو تقریبا 99% وب من بازارات کې استعمالو خو مون په یو واحد فصل کې هم خود کفانه یو نیازمندی مو زیات ده د خوراک لپاره نو دغه وب استعمال زمنګ زیات دی شي مجبور یو افغانستان مجبور ده چې خپل خلکو ته د رزق د بندوبست لپاره دغه سی پروژې په کار واچي. بل خبره دا چې افغانستان کوم مشکل سره مخ دی، هغه دا چې زمکه لاندې وبچي دي، هغه ورستر بلې ښکته روان دي، استفاده زموږ زیات شوې ده. زموږ باید په صنعت کې په تقابل کې دی، او صنعت ورستر بل انکشاف پیدا کوي، نو دوبو استعمال زیاتېږي، نو تبن زمکه لاندې وبر اخکل کیږي، تبن د ستیو بو کې نه وبر اړول کیږي، نو زموږ په زراعت تاثیر پرې باسي، زموږ په صنعت تاثیر پرې باسي، زموږ په نور سکتورونو هم تاثیر پرې باسي. نو موږ هم مجبور یو، افغانستان هم مجبور چې دغه اوبو استفاده زیاته کړي. نو دغه لپاره افغانستان باید لپاره لابی وکړي، مثلا خپل پارلمان کې باید دغه دغه داسې یو یو ټیم موجود وي چې هغه په دې تخنیکی نزاکتونو پوه شي چې آیا موږ ولې اوبه باید واړو، ولې باید خپل اوبه مدیریت کړو. موږ باید په وزارت خارجه کې داسې لابی ټیم ولرو چې هغه وکول شي بین المللي فورمونو کې دا خبره مطرح کړي چې موږ په کومو اساساتو باندې ولې باید داسې هغه وکړو، خپل اوبو مدیریت ته تیزی ورکو. وجه دا ده که تر څو پورې زموږ سیاسون خاموش شي، دغه شانتي مشکلات به زیاتېږي، د خلکو اعتبار به په موږ باندې کمیږي، ځکه دا مشکل شته اصولا هغه که عملاً پدې باندې کار کوي ډېر فار لوبي کوي. بل یو 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 ضروري خبره دا چې د اوبو په برخه کې اساسي تحقیقات ضرورت ده، چې دغه تاثیرات په فاینل مملکتو باندې او په سراو مملکت کې، مثلا په افغانستان کې دواړه چې محاسبه کې موږ متاسفانه اساسي تحقیقات نه لرو. په افغانستان کې خپل د اوبو تنظیم ملي ادارې تاسې کوم څېړنې نه تر سره کړې، نه کوم داسې اداره لري، نه کوم داسې شی لرو که ساينسي چې هغه په اساس موږ وکولې شو په داسې فورمونو کې، بین المللي فورمونو کې موږ بحث وکړو د شیانو باندې او استدلال وکړو شو چې په څه وجه موږ خپل اوبو باندې مدیریت کوو. نو دغه تخنیکی څېړنې کمښت افغانستان ضرورت لري چې دغه تخنیکی څېړنې وکړي، دغه مراکز ایجاد کړي چې دغه څېړنې مخته یوسي، او بیا دغه نتایج د ملي ادارو سره، د ملي سطح باندې ټول پوهنتونونو سره، ولایاتو کې دي که مرکز کې دي، افغانستان پارلمان ته، سنا ته، وزارت خارجه کارمندانو ته، زموږ سفیران صاحبانو ته دغه ارقام او پیش کی او غوتا مختلف ورکشاپونه دلاري د ارقام او وخی دغه ساينسي استدلال سره او کتاب سومنګ وکول شو چې یو د مازله مخامونی سو هم زمان وکول شو خلکو ته غي ورکو او تر څو په موثره طریقې سره د افغانستان د اوبو مهار او تنظیم پر مخ یوسو.
ډیره مننه اختر صاحب. اوس هم د پشي صاحب څخه به پوښتنه وکم. پشي صاحب، تاسو د دغه ډول پروژو لکه د شاتوت د بند پروژه چې د دغه په اړه که تاسو مشتوایست چې دا ډول پروژو د امنیت نیول څومره مهمه ده، او د امنیت په برخه کې خلک څومره اندیښنه درلودلای سي په داسې وضعیت کې لکه اوس چې دی په هیواد کې، یعنی امنیتي وضعیت ته په کتو؟
نو اوسنی جنگ موږ تر ډېره د روان ناورین او روان جنگ ته د اقتصادي جنگ په نوم هم ورکولی شو، او د شکر ته چې موږ یو شمېر همسایه ممالک زمنګ د هر نوو ترقی او پرمختګ معنی ګرځي او کوشش کوي چې زمنګ هیواد په دوراني وضعیت کې قرار ولري. لکه څنګه چې تاسو د اوبو مخکې یادونه وکول چې زمنګ له اوبو کلونه کلونه یا پاکستان په خاص توګه د کونړ د سیمې یادونه کولای شو، بیا د لغمان دوا چندونه، د علیشنګ او الینګار، او بیا د کابل او کاپیسا څخه راغلي چمونه چې چمونه چې بیا د کونړ د سیمې سره یو ځای کیږي، او پاکستان د یو کلونه کلونه له دې نه د خپلې ځمکې خړوبه کړې، د دې د برق نه استفاده کړې، د دې د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول لوبولی. نن چې افغانستان حکومت کې دا ظرفیت پیدا شوی، یا هم زموږ منطقي هیوادونه او یو شمېر نړیوال د همکار او شریکان ممالک وسط افغانستان کې ډېر بناو د ترتیب کې هغه غواړي چې خپله مهمه ونډه ولري، نو د شفرت چې دا د یو شمېر همچای ممالک ته دا د زغم او د منلو وړ نه ده، خاص وګړي پاکستان او ایران، ځکه هغه دایمي د دې اوبو څخه استفاده کړې ده، نو نن د مدیریت او توقع پیدا شوی د افغانستان کې نو کچې ته من دلته د بیا رغونې چارې د نوموړو برخو کې پیلېږي نو د شک پرته چې دی د لاسوهنه ته ادامه ورکوي او کوشش کوي چې یو نو دغه ملي پروژې زمونږ سبوتاج کړي. خو یو مثبته نقطه ده په ټوله کې دا ده چې افغانستان ولسونه په خاص توګه دا د بیا رغونې د پروژو کلک په قوي اعظم باندې حمایت کی، یعنی تنها دا نه چې پولیس ساتنه وکړي یا ملي اردو ساتنه وکړي یا زموږ امنیتي لیکي ساتنه وکړي. هر افغان هغه د بیا رغونې د پروژو لپاره هم ملي پولیس دی او هم ملي اردو ده. حتی په هغه مناطقو کې چې د دولت د مخالفینو تر ورکې لاندې دي په اکثریتو سیمو کې البته هلته د بیا رغونې چارې روانې دي او څوک ممانعت نه کوي. البته چې استثناءات شته په ځینو مناطقو کې به مخنیوی کېږي، زموږ په چکونو والوجول کېږي، زموږ سړکونه ورانېږي چې تازه تر شا هم چې څېړنه وشي همدغه همسایه هېوادونه وي. نو تر ډېره پورې د دې هغه هېوادنۍ مینه او کم یووالی چې د بیا رغونې په برخه کې شته دې تضمین موجود دی چې انشاءالله چې دغه چې لویو پروژو به حمایت او امنیت به خپل ولسونه ټاکي او کوم بخش چې سیاسي برخه ده او هغه موږ همسایه ممالک چې هغه موږ پر مختګر انګري د دې وګان وینه هم کولای شو چې دوی به خامخا د دغه شی پروژو د سبوتاج یا د درول په خاطر به خپل الیزل هم کوي. یو شی چې ټول افغانانو دایمي د کډری د افغانستان کې روسي نظامونو د انتقالي دورې څخه تر دې پورې کړي هغه د همدې بندونو د باسازي باز دي تر ټولو لمړي ټول افغانانو هم دې تور کړو. اگر چې موږ حکومت په دغه برخه کې هغه الیزل کده منطقي دي وادونو د حمایت جلب کړي دي خو خپل بودیجه باندې ابنه څنګه چې لازم وو نیو کړي او نی دی کړي، یعنی کوم د سلمہ بند یادونه کوو او کوو د شاکی یادونه کوو یا دغه چې نور واجب شي د سرمایه گزاریګانې کړي د دې یادونه کولې شو. خو دا چې خطا د مشرقي ولایت څخه مخکې چې ما یادونه کوله دلته د لغمان کې تر ټولو چې ټول کال هغه روان یو دی د کلګوش د الیګار چې د کلګوش باندې یادونه شو چې هغه تاسو څنګه له حکومت یادونه کوي چې دا به جوړیږي هغه نه د هغه د بس تولید د ډیر مکه به پیدا شي او د اوبو ساتل لکه څنګه چې اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې د اوبو ساتل ډیر ټیټه شوی دا او مکه لاندې تللی دا هغه کولای شي چې بیا هغه سرچینې راغونډي کړي. مې تر څنګه د علي شان سیند چالته د وطن د ټو باندې او بیا تر ټولو په مشرقي تر ټولو هغه کی آپشن او یا تر ټولو لوی سل د اوبو منډې چې دا هغه مونږ د کونړ سیند دا هغه مناطق دي چې د حکومت په کراتو په کمپاینونو کې په پندې باندې د مشرقي خلکو نه رائے اخیستي تر څو دوی تومدغه بندونه جوړي حکومت اچ پانا نه دي شي او د اوتډي تر شا هم زمونږ د منطقې د واجبو لاسوهنه او هم زمونږ د حکومت هغه قاطی تصمیم نشتون دي. خو په ټوله کې د بیا رغونه کې د افغانانو قاطی حمایت د ټولو وړو پروژو په خاص توګه دغه چې ملي پروژو څخه دایمي وي کومو تاسو اوس په اجتماعي رسنیو کې وګورو په زرګونو او په لکونو به د هیواد بهر په افغانستان کې د نوموړي پروژې په هکله ځوانانو خپل نظرونه څرګند کړي او امیدواري خودلې دا او د پرمختګ یو ذریعہ او وسیله دغه چې پروژې ګڼلې دي. نو موږ ویلی شو چې دلته یو اراده او یو کانسپټ د بیا رغونې او بیا د باسازۍ موجود دی او په پوره توان او قدرت سره افغان ولسونه چې د خپل لوی پروژو په خاص توګه دغه ملي ارزښتونه دفاع کوي.
ډیر مننه پشي سیف تاسو نظر مهم اورید. اوس هم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوري تاسو پښتني او تفسیري برا واخلم. زموږ ملمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې و یا نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشي را سره دي. مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله که تاسو خپل نوم وایست او بیا مشته که پښتنه لری مهرباني وکي.
سلام علیکم علي بشیر خان تاسو ملمنو سلام محمد قاسم زبر ملمن ولای اساس فارډیکای
ځواک صاحب مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي. د ځوان فکر خبرونه او ری که تاسو زموږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لری کولای سي.
ګیره زه ته مننه کوم د چمن د هند او افغانستان ترمنځ د شخصي بند تړون د سیسو اکیان ډیر خوشاله ما د سوري مخکي د نیمروز ولایت یو بندو چې کمال خان بندو چې هغه چاړین په مخلاص شي نو اکیان مخکي ډیر خوابه دي هم چې موږ به ایران ته دغه څه بيدلې وسلمه کمرغه چې موږ هلمند او نیمروز دې موږ خلک استفاده کړي چې دغه نور څه د ایران د خواسن ډیر خوشاله مې چې پدې راتلونکي څو کلونو کې ولسمشر غنی د افغانستان د بندو لپاره ډیر کار کړی دی. که چیرې موږ خپل د بندو لپاره ډیر کارونه وکړو یو کوم برېښنا مفتوي ورته څه وګرځي موږ د څو هېوادو څخه برېښنا راکش کړې ده او موږ د دغه څخه میلیاردونه ډالر ارقام موږ دي وکړو که خپل برېښنا خپل د بندو څخه کار واخلو په راتلونکي کې به ځکه به موږ خوړو به شي او حاصلات به مو ډېر شي او د برېښنا څخه هم برخمن شو او د دغه څخه تاسو مېلمنو څخه پوښتنه دا لرم چې د کجکی لپاره نور امکانات په نظر کې وسیوي دي او که نه د کجکی بند تاسو وګورئ چې موږ برېښنا ډېره په هلمند کې کمه ده ولې ډېره برېښنا کندهار ولایت ته کول کېږي او د هلمند ښار لپاره دونه بسنه وکړي تر څو د سږار د کجکی د بند لپاره کوم نور پروژه څنګه نشته.
ستاسو څخه ډیره مننه چې زنګ مو وهلی او ستاسو پوښتنه مو واخیسته. ستاسو پوښتنه به زه د ښاغلي نظام خپلواک مخې ته کشیدم. خپلواک صاحب، که تاسو د دوی پوښتنه اخستې وي، دوی وویل چې د کجکی بند په اړه که د دغه بند ګټه هلمند ولایت ته څنګه ده چې په آینده کې به ورسیږي که نه؟ بله خپلواک صاحب، ستاسو ژغ بیا هم یو ځل بیا مشته له بده مرغه نه راځي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي، آزادي راډیو ده. بله آزادي راډیو ده، مهرباني وکړي.
سلامونه، نیک هیله احترامات جناب ملالی بشیر خورتا ستا او پسنګ کې تخنیکی همکار شمشاد ورور جان ته او ټول ملمنو ته سلامونه کوم. هیله د ټول بخراغ ټول بخ فټ فاټ وسی.
ډیره مننه چې تاسو آزادی رادیو ته زنګ وهلې دی. اوس د ځوان فکر پروګرام روان دی او تاسو زموږ ملمانه اوري. د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشایي له موږ سره پر لیکه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه بشیر خور، دا چې زه به لنډ نظر څرګند کړم چې په افغانستان کې اوبه شته، اوبه لرو خو ترې استفاده نشو کولای. زموږ د اوبو نه پاکستان او نور ممالک استفاده کوي او همدارنګه برقونه او ارسته ته چمتو کړي دي. زموږ کافی کرو کې د کلاګوش باندې برق چې په شایي سب مخ کې یادونه وکړه، زه دغه باندې برق ته نږدې نه تلم. ملالی بشیر خور، د خو هم یو غر ده، خو هم یو غر ده، ډیر ښایسته پوزیشن کې ده. نو سو کرته زموږ ولسمشرم دی نورو چارواکو لوړپورو چارواکو دا هغه وکړه چې موږ به دا بند برق جوړ کړو، خو متاسفانه چې جوړې نه کړ. تر اوسه پورې همداسې ویجاړ د انجینران راغله، همدارنګه نور مصارف ډیر کم پې راځي، خو دوی سو کرته سروې وکړه جوړې نه شو کړلی. نو که دوی دغه بند برق جوړ کړي، دغه برقونه جوړ کړي، نو موږ به تاجکستان او بل بل ته بس موږ په موږ به برقونه قطع کوي او راخوشې کوي، په موږ به ریشخان نه وهي که موږ هغه جوړ شي. او د میلمنونو مې پښتنه داده بشیر خور چې په اخره کې مې پښتنه داده چې دوی څه پلانونه جوړ کړي کنه، دوی څه پلان لري د بند برقونو لپاره چې خپل مشرانو ته لاړ شي او سېجرات موږ ته وکړي کنه دا بند برق جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه. بلې، ستاسو پښتنې مو واخیستې، نظر مو هم واخیست. ډېره زیاته مننه چې تاسو زنګ راوهلې وو آزادي رادیو ته. دا پښتنه به د خپلواک صاحب و مخې ته اېږدو. یو بل اوریدونکی به هم راواخلم، مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلامونه، احترامات وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته، د محترمو میلمنو ته، تاسو ته نیک احمد خبرې کوم د میدان وردګو نه. ډیره ښایسته به زوم راخیستې. موږ د افغانستان خلک هر سړی خپل کار اهلي کار وپېژني، خپل ځای وپېژني. موږ لکه د ژندې اوبه تېرې که یا لې راله تېرې کوم، موږ غټه خبره خو چې یو کار وشي، اوبه مو خپلې دي، غرونه مو خپل دي، د افغانستان خاوره مو خپله ده او ګټه نور خلک تر اخلي. خلک دي هیڅوک خپلې چوکۍ په دغه نه پوهېږي، په سیاست هم نه پوهېږي، چې نه پوهېږي افغانستان خو همدغه وران کړی. موږ د ګاونډیانو محتاج یو، د نور کاتیرو محتاج یو، د مسلمانانو محتاج یو. افغانستان خو د سرو د سپینو چینه ده، چاتراشه یو پلو روان دي، اوبې بل پلو روان دي، برکې د تاجکستان او ازبکستان را روان کړی. داسې د زموږ خوشي پرتې دي. هر څه په افغانستان کې شته، خو زموږ په خپل معنی نه اهله خلک یو چې نه اهله یو. زه په خپله معنی خپله وظیفه نه پېژنم، بل خپله وظیفه نه پېژني، او ماشوم هم د دې دولت نه اخلو، او دغه خاوره خورم او
ورانه ویم په بل معنی بل محتاج زخم په خپل معنی دغه و بخنه غواړم د ما څومره خبره تر وطن شوی د ملمنونو بخنه غواړم ټول او دونکو نه بخنه غواړم تاسو نه غواړم
ډیره مننه ژوند یو سچ تاسو زنګ راوهلی وو خپلواک صاحب بیا هم شرغلاست تر توایو تاسو لمر سره بیا هم یو ځل بیا وصل سی یاست ټلیفون لالاري خپلواک صاحب کده افغانستان او ګاونډي هوادونو ترمنځ د اوبو د تړونونو په اړه مشورې دونکو ته یو څه معلومات ورکړي مهرباني وکړي
سلامونه زه بخنه غواړم نه پوهیږم څنګه څه واچ بیا بیا ځل کښېده ټلیفون لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه افغانستان د اوبو مدیریت او مهار په برخه کې د ګاونډیانو سره څنګه نه لري افغانستان د ټولو نړیوالو او د افغانستان د اوبو قانون تفکاتو موږ د خپل اوبو د مهار او مدیریت حق لرو دا زمونږ قانوني حق دی چې باید په خپل بندونو باندې په خارو کو او د ترڅو د هیواد وب مهارشي او دغه وبو څخه د هیواد په داخل کې په مختلفو برخو کې استفاده کو هغه کده بریښنا د تولید برخه ده د زمکو خړوبولو برخه ده او یا زمون هیوادوالو ته د کار زمينه ما ساي د ولدي ترڅو د غونډي هیوادونو پرځ داخل له هیواد کې کارو کې او په خپل وطن کې وسی یعنی منګه یو د هلمند معاهده لرو چې پاره کې د ایران سره زمونږ سنځ د موسی شفیق له وخت حل شوې ده امغه معاهده ته فقطو من د خپل وجود مهارو د بندونو تړلو صلاحيت لرو اوس باغ هیواد ته ډیر زیاتې وبزي یعنی کچیرته دغه بندونه من تړو وب مهارتيږي نو بیا معاهده ته فقطو هغه ته منګه او بو ورک وچ کوم د هلمند معاهده کې ذکر شوې دي نورو گاونډیانو سره څنګه نه لرو یو څه چې ما یادونه وکړه چې نړۍ د اقلیم بدلون د بحران سره مخ ده یعنی په ټوله نړۍ کې د اوبو سطح کته دلی دا ټوله نړۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده نو زمونږ گاونډیان چې مخ کې به حساب او به مصرفولې دوی به دغه د اقلیم بدلون تپکتو خپل ځانونه عیار کړي کمښت کې یو چا د سل لیټر اوبو څخه د ورځې استفاده کوله اوس باید د اویا او د 50 په لیټرو کې ځان آماده کړي یعنی دومره استفاده به دي همدا چې په ټوله کې راوخلو د ګاونډیانو هم د خبره متوجي ده چې دوی باید پراتلون کې دا تمونه لري چې د افغانستان او به موږ تم د سیمه تراشي او څومره دوی واړی هغه ورکول شي نه دغه اوبو څخه په داخل کې استفاده کیږي او موږ د دې حق لرو
ډیره مننه خپلواک صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته اختر صاحب تاسو ته براسم تاسو د اوبو په برخه کې متخصص یاست د اوبو د تنظیم په برخه کې تاسو تحقیق ته پکتو په افغانستان کې د اوبو په برخه کې کوم کارونه دي چې لا باید وسی
مننه اصلي څنګه چې وختي خبرو کې ما اشاره وکړه لا یو اساسي مشکل چې په افغانستان کې موږ لرو د اوبو برخه کې هغه اساسي څېړنه تحقیقات دي چې هغه یا نه دي شوي یا د نش برابر دي اکثره وختو کې موږ د اوبو د تنظیم او د مهار سره احساساتي چلند کوو او یا د ګاونډیانو لپاره د پیپور په شکل کې دغه هغه پېښ کوو نو یو اساسي مشکلات موږ د افغانستان تر اوسه پورې یو پونتون کې هم ملي پونتون کې ملي اداراتو کې چېړنی زبر خدو بو برخه کې د وبو په بخش کې نشته وجود نه لري اصلا چې دغه ساينسي طریقې سره دغه د وبو برخه و چېړي دغه تاثیرات د احساساتي برخنه واړی تخنیکی او ساينسي ته نو دا غو مشکل دی چې موږ وطن کې متاسفانه کم دیدل کیږي ما وختي اشاره وکړه چې په دې بخشو کې موږ ضرورت لرو زموږ حق دی د وبو مهارو تنظیم خو باید متوازی تور څنګه د جمهور اره برنامه کې د هر خطبه کې یا تقریر کې غوایت او بو تنظیم افغانستان لپاره څونه مهم دی واقعا هم دومره ده خو متاسفانه بیا د ورز د کو اداره چې دي هغه باید د جمهور اره برنامه جدي ونیسي باید د ورز د کو وزارت په مختلفو پونتونونو په نصاب کې دغه اضافه زیاتوالی راوړي دغه سمزامین او چې هغه د بو تلنیزه برخه باندې زیات فوکس او تمرکز کوي د اوبو د تنظیم ملي اداره باید خپل تلنیزه برخه فعال کړي وسنی حالت سمه ده تخنیکی دی خو هغه تلنیزه برخه کې فکر کوم من
کم داسې بین المللي مقالات او داسې ساينسي څېړنې لرو چې هغه باندې موږ وکولای شو او چاته قناعت ورکو پاینده کې بیا ځکه تر ټولو په سمه ده موږ په نانی زموږ حق ته خو بعض شیان احساساتی دي اڅرنیز برخه او ساينسي استدلال په خیده کې قابل قبول دي مثلا د خبره کېږي د شاتو د بن خبره کېږي دا چون کې یو خو به موسمي وبرا جمع کوي مونته دا د هیڅ حاله لپاره گزار نه لري لازم خپل ځان سره مرسته ده څنګه خپل وخت په وختي اشاره وکړه اقليمي بدلونونو تاثیرات ښکاری مونږ تقریبا بیا خصوصا هغه مملکتونه لکه په جنوبي اسیا او مرکزی اسیا کې چې مملکتونه وجود لري زمونږ اکثره سیندونه د واورې نه کیږي تغذیه کیږي نو که چېرته مونږ واورې دغه اقليمي پروجکشنز وایي چې مونږ شاید واورو مقدار کم شي په بعضي منطقو کې چې واورې کم شي زمونږ سیندونه کمیږي زمونږ د مکلاندې اوبو تغذیه کمیږي زمونږ د ښاک اوبه کمیږي زمونږ زراعت متاثر کیږي دا زموږ حق دی په داسې طریقو سره باید استدلال وشي او هغه لپاره ساينسي څېړنې ته اساسي اړتیا لرو مونږ چې هغه کمښت لیدل کیږي او باید پرې فوکس وشي اساسي برخورد نزان وساتل شي او ساينسي او تخنیکی اړخ دې وترل شي تر څو موږ وکولای شو بل ملي ټولنې ته استدلال ورکو وس یو مشکل چې په افغانستان کې موږ سره مخ کیږو هغه دا چې موږ داسې شریک یو زموږ څلور ورځې شریک دي غونډي مملکتو سره او خدای مکه په هر یو د وسنی جنگ شاید یو لامل همدغه وي چې مشکلات مې ته جوړيږي نو په دغه صورت کې موږ باید ساينسي اړخ ډیر وڅېړو او استدلال وکړو یو مشکل چې دی چې دغه سندونو منځ کې پروژې موږ لا بانک جاني یا سیاف آسیایي پرختیایي بانک نه تم ویلې وجه دا غوډه چې موږ د غونډي ملکونو سره تړو بعض غونډي ملکونو سره تړو نه لرو په دې برخه کې او د تړو لپاره من دا اساسي ارقام او سړون ته ضرورت لرو هغه پلاس کې نه لرو نو نتیجه تنظیمون استدلال کمزور دی په د یو مملکت په سطح تنظیمون استدلال ساينسي استدلال کمزور دی چې په دې برخه کې باید خپل د بو د تنظیم ملي اداره د افغانستان ټول ملي غټ کونتونونه کا ولایت کې دی په مرکز کې دی په دې برخه باندې کار وکړي اما چې موږ وختي اشاره وکړل چې زمونږ ډیپلوماټیک دسکا هم باید په دې ډیر زیات ضرورت لري په دغه شیانو په ساينسي او تخنیکی اړخ باندې پوه شي په زمونږ کې زمونږ د پارلمان او د سنا وکیل صاحبان هم باید په دې پوه شي چونکه باید عقلاني استدلال وکړي شو پاینده کې نو ضرورت چې آگاهي ساتمو توسعات ورکو موږ
ډیر مننه اختر صاحب اوس هم د خپلواک صاحب څخه به یو پښتنه وکم د امنیت په برخه کې خپلواک صاحب کته سو دغه بند شاتوت بند د امنیت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نورو بندونو غونډه دغه بند امنیت په څنګه کېږي یعنی په دې برخه کې څه تدابیر نیول سوي دي
د افغانستان دوو ملي ادارې د لوی بندونو په تړلو کې دوه اندستون زلري یو د پیسو یعنی د بودیجې نشتون دی چې لوی بندونه په وتړي بل د امنیت مسله ده چې اکثره لوی پروژې په هغه تیمو کې دي چې هلته امنیت سم نه دی مشاسوت لندر بند هم دغه سیمه کې ځینې ستونزې شته دي خو په ټوله کې د امنیت برخه چې د اوبو ملي ادارې او تخنیکی او خدماتي اداره ده مسلکی اداره ده د امنیت برخې د کورنوي چار وزارت او د محافظت عامه په غاړه ده دغه برخه هغه به په دې برخه کې کار کوي کله چې هغه په دې برخه کې معلومات هم لري چې دالته څومره تهدیدات دي امنیتي او په دې برخه کې باید څه وشي یعنی زمونږ وظیفه دا ده چې خدمات وړاندې کو بندونه ورغو او ته پلان پالیسی جوړ کو د سروې د ډیزاین کارونه دي ډونران ورته راو بلو بل کار به عملا شروع کو نو دا امنیتي برخه د کورنوي چار وزارت په غاړه ده
ډیر مننه خپلواک صاحب پشایي صاحب تاسو د ځوانانو د فعال په توګه باندې که زموږ سره د ځوانانو د هغه احساسات په اړه یو څه وایئ چې دوی د افغانستان د بیا رغونی په برخه کې لري یعنی په دې برخه کې هم چې د افغانستان ته په ټوله کې په مجموعي توګه ګټه رسوي خو دغه چې د خلکو د عادي خلکو چې د دوی پر ژوند باندې دا ډول پروژې څه اغیز لري او د دوی په اقتصاد کې څومره مرسته کولای شي دغه دغه خبره که تاسو وکړئ مهرباني وکړئ
په حقیقت کې هم
کیاد وکاو په دی روسي او کیس باندې وادوال د کار د نشتون له امله ځان جوړي او غطا یو شمیر وادوال مو بیا په غیر قانوني ډول جنو اروپایي او جنو نورو هیوادونو ته جی چالت هم د ډیرو کړهونو سره مخ کیږي او شمیر بیا ځمنګ په مخدراتو کو باندې اخته کیږي تر څنګه یو تعداد د هتا دي دولت د مخالفینو لوري ته څوکيږي او هتا جنو نورو ما کې کړي او د برنامو ښکارګل جی یا د دیواجنستون چې دلته اجماع په موجوده دا واغ ټول خلک په رنګوري هغه د همدغه برخه د کار د مشوالي برخه ده خو بیا امیدواري دا ده چې دغه شی لوی پروژې چې دی هغه کولای شي چې په سلګونه او حتی په زرګونه خلک په مختلفو سیمو کې په مختلفو پروژو کې د ځان سره مشروطه کې او هغه د خلکو په اقتصاد کې دغه شی لوی او ملي پروژې چې دی هغه ډیر مهم رول لوبولی شي او خلک حتی کولای شي چې د همدغه بیا د کار له وجې خپل اقتصادي بنسټونه قوي کړي دغه شی پروژې چې دی دا یو هیواد اقتصاد په پروژې نه تنها د اشخاصو ځکه چې همدغه زمونږ لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوله دغه څو بندونه چې په دې وروستیو کې پرې کار روان شوی هغه که د سلما بند دی کمال خان بند دی او شورابک ده او فاز دوهم د کجکي ده اوس بیا د شاه واروس او اوس د شاتوت خبره کېږي په دې کې به زمونږ ډېری هیوادوال په خپلو هلته به په کارونو کې بوخت شوي په یو ځای کې دا زمونږ هیوادوال په کار کې بوخت کېږي په بله په بل سایډ نه چې وکتل شي هغه زمونږ د هیواد دا کوم جرمنالو چې کوي کې زمونږ هیواد اقتصادي بحران څخه ژغورل کیږي په دې وروستیو کې نسبتا یو څو حرکتونه د جرمناو په برخه کې شوې دي چې مې مخکې یادونه وکوله کچیرته په ټولو موږ افغانستان د اوبو په مخکې اورور ورته اشاره وکوله چې د اوبو هغه کوم کچه چې دا هغه نور په ټیټه روانه ده خو خوشبختانه باید یو امیدواري دی چې دا د چیز موږ ډیر خروان سیندور د ځان سره لرو په هر سیمه کې د افغانستان جو وګورو موږ ډېری خې وبلرو حتی دا چې سیندونه هم شته چې دا وي کاغه وبو هم وسکل شي نو هغه هیڅ جانبي عوارض د ځان سره نه لري نکچیرته د دغه وبو د مهار لپاره موږ حکومت کوشش وکړي نو موږ نور هیڅ بل منبع ته او یا نور د شي موارد چې موږ اقتصاد پیاوړي کې هغه تالتیا نه لیدل کیږي افغانستان تر ټولو لوی انکم سورس د خپل وبونه اگر دې بلې شي خو اړتیا دا چې په ټول ژوندونه کې په باندې کار وشو او په خاص توګه هغه وو چې هغه نور یو ځنه ترې صرف او صرف ګټه پورته کوي په خاص توګه د دوه هیوادونو یادونه چې هغه د ایران او په پاکستان دی کچې ته دلته یو نورم نړیوال نورم او هغه پالیسی او داغه څخه استفاده وشي دوی باید هر متر مقابل بو چې هغه د پاکستان د خپل اقتصاد د پرمختګ په خاطر ترې استفاده کوي باید افغانانو ته پیسې ورکړي چې متاسف پانه تر دې دمه پورې افغان حکومت ته یو افغان هم نه ورکړي دغه شلوي پروژې او د بو مدیریت د حکومت وروسته د ریس کوم دی دا کول شي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه قوي او زمونږ ډیری هوادوال د خپل ورځنی ژوند ته راول په خاطر د اقتصاد پیاوړتیا په خاطر
ډیر مننه پشی صاحب چې تاسو پر دې موضوع باندې را سره غډون وکړ او ریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه وورید چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وای نظام خپلواک صاحب د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر صاحب او ځوان فعال حنیف الله پشی صاحب غډون وکړ پر دې موضوع باندې دوی خبري وکړې چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت د برښنا د بندر غونی د پروژې سند لاسلیک کړ زموږ میلمنو د دې بند پر اهمیت او په عادی افغانانو پر ژوند دغه بند اغیز په اړه خبري وکړي د ځوان فکر خبرونی وخت پای ته رسیږي بیا به هم له تاسو سره یو د خدای په امان